افغانستان کې مشروطه شاهي نظام واکمن سوی وو، دا داسې نظام چې په هغه کې اساسي قانون جوړ سوی وو او پارلمان د خلکو له خوا ټاکل کېده او ټول واک د یو وګړي د پاچا په لاس کې نه و، له مطلق نظام څخه دغه تفاوتونه درلودل. تاسې اوریدونکو په دې مسله باندې څه نظر لرئ؟ په افغانستان کې د دغې تاریخي ورځې په مناسبت موږ ته د افغان بیسیم پر اتصالات له شمیره باندې نظرونه راوستوئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د اتصالات اتلس شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو مخلص له هلمند لیکلي، عملیات کوونکي باید محاکمه سي چې په روغتونونو باندې حمله کوي او بمباري کوي. عبد الله مبین لیکلي، کلینیکونه یو سیاسي اداره نه ده، باید دوی غیر سیاسي وساتل سي. امیر خان ایوبی له هلمند له لشکرګات څخه لیکل دي، په میدان وردګو کې باید روغتيایي مرکزونه ژر تر ژره خلاص سي ځکه تاوان ملکیانو ته رسیږي. محمد نور د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه لیکلي، باید روغتيایي مرکزونه ژر تر ژره پرانستل سي ځکه ټول تاوان بولستر سیجی. همت لشکرګات څخه لیکلي، د مکتبونو او کلینیکونو تړل د پلونو سړکونو ورانول جهاد نه دی بلکې فساد دی. او د بادغیس د کومري په سیمه کې د واوریدونکو پالیکنه تیر شپه دولتي الوتکو یو کلینیک بمبار کړی. تاسو د محلي ادارې سره تماس ونیسئ. د واوریدونکو عبد الله میږي زموږ همکاران به هڅه وکړي چې په بادغیس کې له چارواکو سره د دغه خبر د سپیناوي لپاره تماس ونیسي. اوس په ورسو دوه پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې پروګرام.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په تیره خبرونه کې مو د میراث د حق په اړه خبرې وکړې. د دې بحث دویمه برخه په دې خبرونه کې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستيال ښاغلی عبدالسبحان مصباح دی. مصباح صاحب، په دې وغږیږو چې کله د یو چا زوی مري خو لمسی وي، په کوم صورت کې هغه لمسی د میراث حق اخیستلی شي او په کوم صورت کې محرومیدلی شي؟
یو بحث په محرومیت د میراث کې همدغه ده چې د خلکو د پوهې د ټیټوالي او تر څنګ یې د مذاهب او د اختلاف په ترڅ کې ځینې داسې ناوړه استفادې خلک کوي چې هغه مسای چې د نیکه اصلي مسای اوسي، یعنی نسب یې نیکه پورې اړه ولري، هغه پکې محرومیږي. یعنی د یو چا زوی مړ کیږي ولې له هغه زوی نه اولاد پاتې کیږي او نیکه ژوندی اوسي، بیا چې نیکه مړ شي وروسته نو دغه ترونه راجیک شي، د محرومیت مسله را مطرح کی. حنفی فقه داسې وایي چې که چیرته ورکړل شي ښه ده، ښه خبر ده، خو که ور نکړل شي نو کم حقوقي معایدات تر شانه لري، یعنی ضمانتي اجرایوي تر شانه نشته ورته. له دې نه نارینه و معمولا نارینه و ښځینه په ټولو کې په افغانستان کې غلطه استفاده کوي او دغه لمسی له دغه حق نه محرومي. دا موضوع په داسې حال کې ده چې د موږ د مدني قانون د څلورو فقه نه جوړ شوی ده. هغه حنفي فقه ده، حنبلي ده، شافعي ده او مالکي ده. په حنبلي فقه کې اصل دا ده چې که یو څوک د پلار د نیکه په مخ کې مړ شوی اوسي نو نیکه یې د واجبه وصیت تر عنوان لاندې یو حکم راغلی ده، او دا د مدني قانون په 2102 ماده کې په واضح توګه راغلی ده چې د ثلث د مال نه بدی مستفیده کیږي. یعنی که یو څوک مړ کیږي هغه د وصیت واجبې تر عنوان لاندې راځي او وصیت واجبه به قاضي کوي، ځکه قاضي ولی د ټولو ده. په شرعي لحاظ باندې که یو څوک خپل دوست نه لري، خپل ولی نه لري، نو عادل شخص په ټولنه کې قاضي ده چې د هغه په حق به داسې قضاوت کوي چې هغه به له محرومیتونو نه خلاصوي. نو په دې حق له په وصیت واجبي بحث په مدني قانون کې راغلی ده، او دغه المسای چې موږ وایو چې نواسی بی نصیب یا بی نصیب المسای، دغه اصطلاح یو مردود اصطلاح ده، او هر هغه څوک چې دغه سی اولانجا یا دعوا لري هغه که محکمه ته مراجعه وکړي، محاکم د اساسي قانون په 113 ماده پر اساس، د مدني قانون د 2 ماده پر اساس، اساس باندې. اصل داده چې د قانون په اساس باندې باید حکم حل فصل کی. نو مدني قانون په دویمه ماده کې دا راغلی ده چې په یو موضوع کې قانون شتون ولري، عرف ته اړتیا نشته. که حنفي فقه کې اوشته شتون نه لري، نو بیا هغه به د عرف په اساس باندې چې عادلانه عرف اوسې حلیږي. یعنی قانونګزار دا ستونزه حل کړې ده، او خصوصا د هغه څوک چې پلار د نیکه په مخ کې مړ شوی اوسي او هغه ته نواسي بنصیب وایو، دا مسله اوس رد ده. او هر څوک کولی شي چې مراجعه وکړي. یوازې تفاوت دغه نه ده چې که ښځینه اوسي، یعنی لمسۍ اوسي، هغه یوازې همغه مسۍ کولی شي. د هغه اولاده چې فروعات هر څوک اوسي، هغه نشي کولی چې بیا دعوا وکړي، ځکه هغه بیا پردي کیږي، لرې کیږي. ولې که هلک اوسي، د هغه اولادونه چې هر څونه ټیټ اوسي، دا هم په اندغه مدني قانون کې د 2002 ماده پورې په ټوله کې د وصیت واجبه په ارتباط باندې بحث راغلی ده، او دا مسائل ټول حل کړي دي.
په بل مورد کې که فرضاً یو زوی له پلاره بیلیږي، اوس داسې پیښیږي هم چې پلار حق نه ورکوي، په دغسې حالت کې دغه زوی کولی شي له پلار څخه د میراث غوښتنه وکړي؟
هو، دا یو بحث ده چې محرومیت له میراثه. ځینې داسې اصطلاحات هم شته چې یو پلار جګیږي وایي چې فلانی زوی د ما آق ده، یو اصطلاح موږ لرو، یا یې محرومیي. دا شی نه کیږي. د میراث د محرومیت دوه خبرې دي، یا به د اسلام د دایرې نه خارجیږي، کفر ته رسیږي چې یو څوک چې مرتد شي، یا به یې پلار د خپل وژلی اوسي د پلار په قتل باندې، او د اسلام د دایرې نه په خارجېدو کې له میراث محرومیږي. پرته له دې نه هیڅ څوک هم د میراث نه نشي محرومیدلی. یعنی که یو پلار ووایي چې د ما زوی ما آق او د ما له میراث د حق نه محرومه شو، دا په ویلو باندې نه کیږي چې یو څوک محروم شي. مګر دا چې یو پلار د خپل په ژوند کې خپل ملکیت یو چاته بخشش کی، هغه بخشش یې که بل زوی وسی، که ښځه وسی، که لور وسی، که پردی سړی وسی، او یا هم وصیت وکړي، خو وصیت یوازې پر درېیمه حصه د مال پورې ممکنه وسی. ممکنه ده له هغه نه پورته وصیت هم جواز نه لري. یعنی پلار نشي کولای چې د خپل زوی په خپل ژوند کې له میراث نه محروم کی. محرومیت یا آقوالی دو اړخ لري، هم مادی او هم معنوي. یعنی که دغه د محرومیت مسله دسې راځي چې هغه د بخشش یا د نور په اساس باندې اوسي، هغه به یوازې د مال مسله اوسي. ولی معنوي حق دی او اولاد لپاره چې د پلار د نوم حق ده، د نسب حق ده، دا په هیڅ عنوان باندې که حتی په د دین له دایرې نه وځي، که د قتل مسله هم مطرح کیږي، له دغه معنوي حق نه نشي محرومیدلی. یعنی دا حق ورسره ده، او دا محرومیتونه، یعنی مطلب دا ده چې دغه محرومیت په شرعي لحاظ باندې د پرته له دغه دوو شرطونه نور محرومیت نشته، چې هغه یو د کفر موضوع وسي، او یو هم د یو څوک خپل پلار خدای مکړه په قتل ورسوي، بیا په دې صورت کې د میراث د حق نه محرومیږي.
په افغانستان کې د میراث ویش یا توزیع ډېرې ستونزې جوړې کړي، اړیکې خرابې کړي، دښمنۍ رامنځته کړي، او حتی قتلونه پکې شوي. د دې لپاره چې په مناسب ډول په ښه ډول دغه میراث وویشل شي، کومه خبره ته باید پام شي؟
او دا ډېره مهمه مسله ده. تر ټولو ښه لاره داده چې کله مرگ یو طبیعي کار ده، او ژوند او مرگ دواړه د خدای تعالی لخوانه یو موهبتونه دي، یو هدیه دي چې خلکو ته ورکول کیږي. نو چې کله یو څوک مړ کیږي، فقط بهترینه لاره همدغه ده چې د اندغه شرعي احکامونه په استفاده په عرفي توګه، یعنی پرته له دې چې په محاکمو بیروبار جوړ کړي، له یو حقوق پوه سره، د یو ښه ملا سره، تکړه ملا سره، یا د یو شرعي احکامو، څوک چې په میراث په احکامو پوهیږي، هغوی ته مراجعه وکړي، او دا د یو خاص فرمول لري، د همغه فرمول په استفاده باندې ترکه وکړي، او دا ترکه ټولو ته خپل حقوق ورکړي. دغه کسان چې مستحق دي، وارثین دي، دوی ته ورکړي. یعنی دا مناسبه نه ده چې یو شخص په خپل ژوند کې خپل میراث وکړي، ځکه میراث هغه وخت رامنځته کیږي چې یو شخص له دې دنیا نه سترګې پټې کړي، او یا هم داسې یو چاره وکړي چې هغه په اساس باندې نورې عقدې رامنځته کړي او نورې ستونزې رامنځته کړي. د مونږ غوښتنه له هغو کورنیو نه چې دی میراث دی تقسیم په حالت کې دی داده چې دادې په شفاف توګه او په عادلانه توګه حل فصل کړي، ځکه د دې ستونزه د هغو اولادو ته پاتې کېږي او په کلونو کلونو نفرتونه رامنځته کوي. مال همدغه ستونزه لري، مال شیرین ده، د هر چا مال خوښیږي، د هر چا ملکیت خوښیږي، او که یو څوک غواړي خو د مال نه زیات به معنویات دي، د مادي مسایل نه زیات په ټولنه کې په کورنیو کې هغه د معنویاتو موضوع ده چې تداوم ورکوي د ارتباطاتو لپاره، او طبعا پرته له ارتباطاتو خو ژوند نه کیږي. نو ښه لاره دا ده چې په خپل ژوند سره په عادلانه توګه په شفافه توګه داسې تقسیم کړي چې هیڅ نه وخوابدی پکې ونه اوسي، او د شرعي احکام ته او د قانون احکام ته ځانونه تسلیم وګڼي. یعنی دا ننګ نه ده، دا آر نه ده، خصوصا د نارینه لپاره چې که هغه د خپل د خور حق ورکوي، که هغه د خپل د لور حق ورکوي یا د ښځې حق ورکوي، او هغه مال که بیا نور کسان را دخیلیږي، نو که را دخیلیږي خو احکام ده، که احکام شرعي حکم ده، او عادلانه عدالت همدغې ته وایي چې ټولو ته د حقوق ورکړل شي یا په داسې رقم سره ورکړل شي چې احکام شریعت ورکړي. نو تقسیم هغه ده چې فقط له مرګ نه وروسته ترکه وکړي، ترکه واضح ده، او ټولو ته د خپل حقوق ورکړي، هغه چې به بخشش کوي یا د خپل په منځ کې هغه به بیل حساب ده، ولی حق د ټولو ورته معلومه کی، ځکه دا حق یوازې مادي نه دي بلکې معنوي هم دي. هغه دختری مسای د لور زوی یا د لور لور چې له حق د مادي نه محرومیږي، هغه داسې احساس کوي چې هغه له معنوي حق نه محرومیږي، ولی حق د نسب ده، حق د معنویاتو ده. یو څوک ځان یو چا ته وابسته کوي، او د دغه وابستګۍ نه د عرف په اساس باندې محرومیت، دا په خپل دی او چا په حق کې بیا نادرسته کار ده چې باید له دې نه ډډه وشي.
ډېره مننه.
تاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د دارلمان د مانی تاریخ چیرې رسیږي؟
په خپل دارلمان قصر واجی امان الله خان د نوښتي لمړي تیوبونه څخه یو سمبول دی.
چی بیرق دے آزادی کڑے پہوان یا دسیا پاچا